مشال رډیو دا د محل په پیښور کې د ماسپخین درې او په کابل کې دونی می بجې دي. ظفر خان مو پروان خبرونه کې هرکلی کوم. د خوست او شمالي وزیرستان ترمنځ د غلام خان بندر د هر ډول تجارت لپاره خلاصول، په کوټه کې د ځوانو ډاکټرانو کاربندیز د خبرونې د سر موضوعات دي. نور راپورونه ونیز خبرونه د مشال رادیوي مجله هم در خبرو چې دا ونی پکې د شاعر او هنرمند فدا افغان سره خبرې شوې دي. خو لومړی خبرونه بیان احمد شاه اعظمي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی، د شمالي وزیرستان په غلام خان بندر کې جشن لمانځل شوی دی. د امریکا ولسمشر پر هند او پاکستان غږ کړی چې د کشمیر پر مسله دی له نرمۍ کار واخلي. او د افغانستان دفاع وزارت وایي داعش او نور وسلوالې ډلې کمزوري کړل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو پرون د افغانستان د خپلواکۍ او غلام خان بندر کې پر ځینو مالونو د لیږد بندیز ختمېدو په خوشحالۍ کې د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته پرتو ولسونو جشن ولمانځي او یوه مشترکه غونډه وکړه. د شمالي وزیرستان غلام خان تحصیلدار غنی خان نن مشال رادیو ته وویل چې د پولې له هغه غاړې سلګونه ګاډي پرون راواوښتل.
پښ پېژو ته ورځې نه مخکې نه کوم د افغانستان تاجرون دي، هغه مې سره پرابطې کوي چې موږ داسې یو سامانی نه دي چې هغه د افغانستان طرف نه پاکستان ته په وړلې باندې پین لګېدلی یو په غلام خان یار باندې نشه وړل په تورخامو په چمن تلی شو. نو هغې موږ ته سه اجازت میلاو شوی دی. نو د موږ سلام مکلیزادو د کلیزې په ورځ باندې موږ د هغه خوښي منو کوي چې زیرو پوینټ ته ودر شي.
اخوا بیا د سیمې تاجران وایي په تجارت سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې کېږي او دوی تمه لري چې غلام خان به اوس څلیروي ساعتونه د تجارت او د عام ولس د تګ راتګ لپاره وکارول سي. د بلوچستان په مرکز کوټه او نورو سیمو کې نن په لسمه ورځ هم د ځوانو ډاکټرانو احتجاجي کاربندیز روان دی. دوی له تیرو دوو ورځو راهیسې او پی ډیز هم بند کړي چې له وجې خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د ډاکټرانو د اتحادیې ویان ډاکټر رحیم خان نن مشال رډیو ته وویل حکومت د دوی د ساتنې لپاره هیڅ ډول ګامونه نه پورته کوي چې له وجې دوی پر هړتال کولو مجبور شوي دي. نوموړي دړکا وکړه چې که حکومت د دوی غوښتنې ونه منلې نو دوی به په ایمرجنسي واډونو کې هم کار بند کړي. بل پلو د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شاهواني مشال رډیو ته ویلي چې د ډاکټرانو هړتال غیر قانوني دي او حکومت ورسره هر وخت خبرو ته چمتو دي. په خیبر پښتونخوا کې له آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر پرویز خان پرون مشال لړیو ته ویل خلکو ته د سیلابونو خبرداری ورکړي او ورته یې ویلي چې بیدار دي اوسي. نوموړی وایي د دوه ډوله سیلابونو ویره ده، لومړی د بارانونو له وجې او دوهمه دا چې د معلومات پر اساس کېدای سي د هند د السي ډیم اوبه پر پاکستان پرېښودل سي. دا اوبه د ګلګیت بلتستان له لارې د خیبر پښتونخوا ځینو سیمو ته تللی او هغه ځایونه اغېزمنولی سي. نوموړی وایي د اباسین پر غاړه آبادو کلو خلکو ته یې خبرداری ورکړي چې له احتیاطه د کار واخلي. د سیلابونو له وجې د بر کوهستان، پټن، بټګرام، تورغر، منسیرای، بټاباد، هریپور، نوشار او ډیر اسماعیل خان اغېزمنېدای سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پرله پسې عملیاتو په نتیجه کې د داعش وسلوالو ډله کمزوري کړې ده. د دغه وزارت ویان روح الله احمد زی تېر ماښام مشال رډیو ته وویل چې داعش په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو پر وړاندې بریدونه دوام لري.
هر گروه تروریستی که خدا یک تهدید
هر ترګر شبکه چیزانه د افغانستان لپاره یو لوی خطر باله ملای ماته کړل سوی ده. د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو لخوا هر ورځ د دوغ ډلو مشران غړي او د هغوی دروازین مرکزونه په نشه کیږي
هدف قرار میگیره.
شغل احمد زی کتن په افغانستان کې د داعش وسلوالو د فعالیت سیمه او د هغوی کره شمیر یاد نه کړ، خو ویل چې اسلامي دولت ډلې یا داعش د نفوذ ساحې محدود او شمیر یې کم شوی دی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې داعش ډلې په کابل کې د اګست پر 18 د واده پر یو محفل د لوی برید زمواري قبول کړ چې په کې لږ تر لږه 35 کسان وژل شوي او 122 نور ژوبل شوي. خبرونه له مشال رادیو خاوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي هغه پرون د هند او پاکستان له مشرانو سره د کشمیر د کړکېچ د نرمولو په اړه خبرې کړې دي. نوموړي پر ټویټر لیکلي د خپلو دوو شو ملګرو هند او پاکستان له وزیر اعظمانو نریندرا مودي او عمران خان سره د تجارت، ستراتیژیکي ملګرتیا او په تیره بیا د کشمیر د تناو کمولو په اړه غږېدلې دي. نوموړي وړاندې لیکلي که څه هم وضعیت سخت دی خو دوی ښې خبرې کړې دي. دا په تیرو درو ورځو کې له ولسمشر ټرمپ سره د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان دوهم ځل خبرې وې. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې په بیان کې ویلي پاکستان غواړي چې د ملګرو ملتونو یو څارونکی پلاوی دی د هند تر واک لاندې کشمیر ته ولاړ سي او هلته دی په سمدستي توګه ګرځبندیز ختم کړل سي. د اگست پر 15 نیټه هند کشمیر د نیمه خپلواک حیثیت ختمول اعلان وکړ چې ورسره سم د نوی ډیلی او اسلام آباد ترمنځ تازه ناندری پیل شوې. د سپین پولیس او سفارتي سرچینې وایي چې په دغه هیواد کې د افغانستان سفیر لوټل شوی دی. دا پیښه په داورستیو کې د سپین په شمال ختیځ مدیتراني ساحل کې لسو لوی پیر څخه یوه ګڼل کیږي. د پولیس یو ویاند وایي چې بریدګرو د اګست پر 13 د بارسلونا ښار په مرکز کې په یوه کوڅه کې د همایون رسا د قیمتي سات اخیستلو لپاره هغه پر مځکې ټیل وهه. په میډریډ کې د افغان سفارت یوې سرچینې ویلي چې رسا په پښه کې معمولي زخمي سوی خو جوړ دی. نوموړی بارسلونا ته د افغانستان د خپلواکۍ د جشن لمانځلو لپاره تللی و. هسپانوي ورځپاڼې ایل پیریوډیکو راپور ورکړی چې د همایون رسا د لاسي ساعت بایه 10,000 یورو وه. په بارسلونا کې د رسا د لوټلو پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د اروپا په دغه یو تر ټولو سیلګریز ښار کې په دا وروستیو کې جرایم زیات شوي چې پر مهال یې یو شمېر بهرنیان لوټل شوي دي. امریکا پرون د یونان په شمول د میتراني سمندر ټولو بندرونو ته خبرداری ورکړ چې د ایران تیل لیږدونکي بیړۍ سره د مرستې نه کوي. رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی لیکلي چې واشنگټن پر دې بیړۍ شام ته د تیلو د لیږدولو او تر بندیز لاندې تنظیمونو سره د اړیکو شک لري. امریکا ویلي دی بیړۍ سره هر ډول مرسته به د ایران له اسلامي انقلابي ګارد سره چې دوی یې د بهرني ترهګر تنظیم په توګه پیژني مرسته ګڼل کیږي. دغه ایرانی بیړۍ د برتانیې لخوا تر 15 ورځو پورې په دې شک درول سوی و چې ګوندې پر شام د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه سرغړونه کړې ده. خو د اګست پر 19 له جبل طارق حرکت وکړ. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1,950 روپۍ اخیستل کیږي او 1,950 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1,090 روپۍ 60 پیسې او 1,290 روپۍ 60 پیسې. یو یورو 1,040 روپۍ 60 پیسې او 1,050 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 95 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ 10 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 95 پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي. نو 212 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي سړي ساتو کې په پیښور بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 18 ډیګري سینټی گریډ وي.
مشال ریډیو ته غوږی زمنګ خبرونه د مشال ریډیو د ایپ لاله هم اوریدل شي. په شمالي وزیرستان کې غلام خان بندر د هر ډول تجارت لپاره په پرانیستلو د دوړو غاړو خلک او سوداګر خوشاله دي. په کوټه کې ځوانو ډاکټرانو احتجاج نن په لسمه ورځ هم دوام لري. د خیبر پښتونخوا چارواکو د دغه صوبې په بیلابیلو برخو کې د سیلابونو راتلو خبرداري ورکړه.
د مورنینګ چې څه وې نو هغه کې سپیشلی د خان ایریا راځي سو ان ته مونږ چې دلته ډیپلویمنت زیات کړي دي بل ورته سره زموږ رسکیو ټیمز دي.
امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له پاکستانی او هندي مشرانو سره د کشمیر په موضوع ټلیفوني خبرې کړې دي. په اونیزه خبرونه د مشال رادیوي مجله کې درته د هنرمند او شاعر فدا افغان د ژوند او فن په اړه معلومات درکو.
فن هغه څه فن سره خلکو مینه څه خود فنکار قدر ډیر کم دی دلته.
نور راپورونه هم لرو را سره اوس. رازو د خبرونه اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، د پاکستان او افغانستان تاجرانو او د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو په وینا 13 ورځ د افغانستان د خپلواکۍ جشن او غلام خان بندر د ځنی مالونو د راوړلو بندیز د ختمېدو خوشحالي په شریکه د دوړو خو ولوسونو په غلام خان کې ولمنځله. تاجران وای د تجارت سره به د دوړو هوادونو ترمنځ خي اړیکی جوړ شي او تمه کوي چې غلام خان بندر لدی ورسته د څلورو ساتونو لپاره د تجارت په وړاندې پرانستل شي. په دې اړه د عمر وزیر راپور ورو.
شمالی وزیرستان غلام خان بندر باندې پرون پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت پراخ کولو او دغلته د افغانستان د خپلواکۍ سل کلنې جشن په شریکه ول مانځل شو. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو او دواړه لوري تاجرانو په وینا 13 ورځ غلام خان ته افغانستان نه زرګونه امولس او تاجران راغلی ول چې د دواړو هیوادونو بیرغونه یې اخستی ول او افغانستان څخه په ځنې مالونو راوړلو بندیز ختمېدو او د افغانستان د خپلواکۍ جشن خوشي په لړ کې په غلام خان بندر په شریکه دستوره وشوه. شمالي وزیرستان غلام خان بندر تحصیلدار غنی خان مشال ریډیو ته وویل دا افغانستان یو تاجر انور افغان زدران وای په غلام خان بندر باندې د پوله پورې ولس خوشی ولمانځلا او افغانستان طرف نه چې په کومو مالونو راوړلو بندیز وو آغا هم ختم شو.
دی افغانستان تجارانو دی پاکستان انتظامی څخه د خوښتا چې زمونږ د غلام خان لاره 24 ساعت 24 غټه وټ کولاو کی یو څه تعداد تجاران دلته یا مریضان دی دری فارم دوی رسې او د کارونو جوړ کی چې اجازه ورکي بنو په سایت کې دلته ډروران لګا زورول کیږي میټریفي پولیسي ورته جوړي بده کې مو پاکستان انتظامی څخه د اله د چې د مشکل دی رفع کی پرون مونږ یو 500 وټن مال د ځین رسمي صادر کو دوړ مونږونو پومانس کې ورولې جوړي د سمینو محمد زیاتیږي
د علی وزیرستان تاجر عبدالله خان وای تجارت د لارې به د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې وي او تمه کړي چې غلام خان بندر د تجارت سره سره د مولس تګ راتګ لپاره هم نور خلاص کړل شي.
ډېر په یو تعداد باندې د افغانستان عوام راغلي وي جشن باندې راغلي وي کنه یو ډرای فروټ تک دې دوه شاید اجازات ملاو شو ونر افغانستان د عوام د وزیرستان د عوام همیشه دا غوښتنې دي چې زیرو پینټ ته د سوارلۍ د پوره داسې کولاو شي لکه نره باډر چې کولاو دي چې میزان جانه سره دو در شي اطمینان ورکړو د پاکستان چارواکي چې انشاءالله دا به کېږي مولینه غونډ چې انشاءالله خلاصېږي او چې د کاروبار مخ په وړاندې لوړ شي پاکستان عوام یې ډېره خوشحالي مانه او کوله او ډېره خوشحالۍ ورځ وه.
غلام خان بندر د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت لپاره 2014 کال فوزی عملیاتو لکابله تړل شوی وو چې 2013 کال کې بیرته د مخصوص تجارت لپاره پرانستل شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې ځوان ډاکټرانو کاربندیز پیل کړی دی. دوی وایي په روغتونونو کې د دوی د تحفظ لپاره ګامونه نه دي پورته شوي او که غوښتنې ونه منل شي نو احتجاج ته به نور هم دوام ورکړي. بلخوا د هرتال له وجې په روغتونونو کې ناروغان له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حکومت د ډاکټرانو د کاربندیز غیر قانوني بللی. نور حال د ایوب ترین نورو.
د ځوان ډاکټرانو د اتحادیې له لورې نن لسمه ورځ هم د احتجاج لړۍ روانه وه، خو د تیرو دوو ورځو راهیسې دغه ډاکټرانو د کوټ ترڅنګ د صوبې په نورو برخو کې د لومړنۍ کتنې ځایونه یا اوپیډیز بند کړي دي. په نتیجه کې د کوټ په هسپتالو کې ناروغان زیات شوي، خو ډاکټران د دوی کتنه نه کوي چې له امله ناروغان د سختو کړاوونو سره مخ دي. په دې ترڅ کې مې چې کله و سیول هسپتال کوټ ته سترګې ورښکاره کړې نو هلته د ځینو ناروغانو خپلوانو مشار روته په خبرو کې ګیله وکړه چې حکومت د دې هیڅ غور نه خوري.
زمانم دی محمد طاهر زلنی وکیل درغله لسار زادل تپسیول هسپتال کې خوارو زار یو روټی دی تور سو پیډی ډاکټر جواب راکې سبای نه تور سی واټه واټه ورالو اغه لیبروم تور سی لیبروم تور سو اغه بای نه سیو شیم دا څنګه ارتالو نه دی په خپل افس کې دوی همیشه جګړې په ساتو نه وی باندې غواړي پرایویټ کلینیکان د دوی خلاص دي. هلته چری ته پرټی مور کې په سیول هسپتال کې یو توجه نه سدل زخمیانم راځي ګرد مریضان در پدری.
زمانم مردل خان زادپشن سره غله یم زما د ګورنمنت پولیس ډاکټرانو سره د خواستي چې د سیول هسپتال د فیډیانو پر حال باندې وګرځي، خاص کر کې د منستران چې راغلي د وټونه خستي دي او ټول پر خپل وټو د عوام په تجویز باندې راغلي دي. نن د عوام هیڅ غم نه خړل کیږي او دا سیال مریضان پر وټو پراته دي او څنګه چې حادثات وسی دا هیڅ غم خړل نشته. دا غم دی خړل شي زما ریکوست خاص کر کې جان کمال صاحب سره دي دی ډاکټران دي مونږ ارتال کی ډاکټرو د ارتال په کم ځک سره راغلي دي. ډاکټر خو انساني خدمت دی، د خپل مفاد لپاره دی، خو بیا جلا شي خو بیا کاروبار شو کی تجارت شروع کی بیا ډاکټر پریش دی.
البته د ارتال ډاکټران وینا وچ پروختون کی د دوی د تحفظ لپاره هیڅ ډول ګامونه نه دی پورته سوی او کله چې ډاکټرانو د خپل تحفظ خبره کوله حکومت هغه ډاکټران د خپل دندې څخه لری کړل. په دې ترڅ کې د ځوان ډاکټران د اتحادیې بیان ډاکټر ریم خان وای کده دوی غوښتنې و نه منل سوی نو دوی به په واړو او ایمرجنسی کې هم خپل کار بند کړي.
خلاختر زلمخه د زمر په ګاینی وارد کې چیرې زنانه وارد دی، هغه زمر زنانه ډاکټر سره د مریضان سره کوم لواکین سره هغه لا غوښتل په تمیز کړي و. دغه بعد بیا موږ یو احتجاج کړي و چې مطلب موږ ته سکیورټی راکې، پراپر سکیورټی د موږ لپاره راکې. دغه احتجاج په جواب کې دوی موږ راغلي و عبدالخالق هزار صاحب او دا کوم چې حکومتي الکاران دي دوی بیا بجای دا چې موږ دلجوی کړي وای پرم نه احتجاج بدل کې پر موږ باندې اف آی آر کارت سو. دغه بعد موږ تقریبا نه ډاکټر صاحبان دا ټیم ګنده سوي دي او ټرمینټ سوي دي په صرف په دې باندې چې تاسو احتجاج کړي. احتجاج موږ شیش لپاره کړي، احتجاج موږ لپاره کړي چې موږ یو امن غوښتو. موږ دلته په دغه هسپتال کې د سکیورټی لپاره یو اکټ غوښتو د دې لپاره موږ هغه ټرمینټ سوي.
په دې اړه مچکل د بلوچستان د حکومت د ویاند لیاقت شوانی سره تماس ونیوي نو هغه د ډاکټرانو دا کار بندیز ناقانونه وبالي او ویل چې پر دې برسیره به حکومت د دې سره خبرې وکړي او اله ده چې دغه ستونزه به ډیر ژر هواره شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د خیبر پختونخوا د آفتونو د نظم ادارې په صوبه کې د سیلابونو د راتګ په اړه خبرداري ورکړی دی او په ولسی غږ کړی دی چې د خوړونو او دریابونو لری ووسی. بلخوا د هنګامي حالاتو په صورت کې د مرستندوی ادارې ریسکیو یو یو دو دوا صوبایي ویاند بلال فیضی وایي چې د هر حالات لپاره انتظامات مکمل کړي دي. نور تفصیل له مجید بابر اورو.
د خیبر پختونخوا قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په صوبه کې د سیلابونو په اړه دوه ډوله خبرداري اعلان شوی دی. د دې په خبره یو هغه دی چې په مقامی کچا د بارانونو له وجې د سیلابونو د راتلو امکان دی او بل هغه د هند لخوا د الچی ډیم نه د اوبو راتلو په اړه دی. تیر ماښام مشال لیرو سره په خبرو کې د پی ڈی ایم ای ډایرکټر جنرل پرویز خان وویل چې د پاکستان د وخت مطابق د ګل په شپه دوه بجې د هند لخوا د اوبو راتلو امکان څرګند کړل شوی و. تر ګل دروازې د سحر لسو بجو پورې دغه اوبه د ګلګت بلتستان سیمې ته نه را رسیدلې او زیاتوي
یو خو زمونږ لوکل فلډینګ الرټ سی یو بیګانی چې مونږ کوم فلډ الرټ کړی دی دا د دې نوعیت بالکل مختلف دی. دا خو چون کې دغلته کې الچی ورته وي یو ډیم دی په انډیا کې چې ګلګت بلتستان ته دغه اوبه راځي او په دې خمرنګ یو ایریا دا هغه ته دغه 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 ایریا کې پاکستان ته انټر کیږي. بیګا پورې رپورټ چې دا په شپې دوه بجو پورې دا تاسو پاکستان ته انټر کیږي او دا تقریبا یو لاک نه اباو کی سک اوبه چې وي دا به وي راځي. دا پر مونږ چې کوم اباسین پلار باندې ڈسٹرکٹ کی دی اگی کی مونږ الرٹ ایشو کو چتا سو مطلب بوٹنگ کے او سوئمنگ کے او کیچمنٹ ایریا چ دی باندې لگ پام سات فکر پیو کے چ سم نقصان نشی.
پرویز خان وای چ د ہند نہ د ابو راتلو پاڑا معلومات د باوری سرچینو نا تر لاس شوی وو خو په متوقع وخت د غوبه خیبر پختونخوا ته نه دی راغلی.
ریلیبل سورسز نو ان دی می سلامون کانٹیکٹ سو او ابو لیٹ شوی دی یا مطلب سلو شوی دی او د مونږ چ کم اطلاع د انڈیا کوستان اپر دے پٹن دے کلے پالس دے بٹگرام دے سورگر دے مانسیرا دا ایبٹ آباد دے ہری پور دے نوشہرا دا او بیا ڈی خان دے.
بلخوا دا ہنگامی حالاتو پا صورت کی دا مرستندویا ادارے ریسکیو یو یو دو دوا صوبائی ویان بلال فیضی وای چې د سیلابونو په اړه خپل انتظامات مکمل کړی دي. خپل 2000 کارکونکي او سل امبولانسونه د هر هنګامي حالت په صورت کې چمتو کړی دي.
زموږ انتظامات دا دي چې څومره زموږ هغه ایریاز لکه موږ سره سوات دی، داسې چترال دی، چترال نه دی خو ډی آی خان دی، زیات تر فوکس یې نو هغه ډی آی خان دی. ولې چې هغه کې کوم وارننګ چې شوی دی نو هغه کې اسپیشلی ډی آی خان ایریا راځي. سو الته موږ چې دی نو ډیپلایمنټ زیات کړی دی لکه ډبل کړم دی، بل ورسره څومره زموږ ریسکیو ټیمز دي هغه موږ موو کړی دي. زموږ په دې مختلف لکه دې ټیم کې صبح مختلف ځایونو کې 2000 زیات دي هغه اهلکاران موږ دغه کړی دي. سو 100 پلس چې دي نو هغه امبولینسز دي، داسې ډاکټرز دي. بل یوازې دا نه ده چې موږ یوازې کار کول لګې، موږ چې کوم هلته ډسټرکټ اډمنسٹریشن دی هغه موږ سره دی کې ایکټیو دي، بیا ورسره چې دی سیول ډیفنس دی، پی ڈی ایم اے دی.
د پرویز خان په خبره دا مهال دغه خبرداري یوازې د اندازو په بنیاد جاری کړل شوی دی. تر دا مهال داسې هیڅ قطعي معلومات نشته چې له وجې ولس کې ناقراری خوره شي. د ده په خبره ولس له پکار دا چې د اوبو د نالو، خوړونو او دریابونو نه لري وسی.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
پرون په اسلام آباد کې د پاکستان یو شمیر اپوزیشن ګوندونو د جمعیت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشر کې غونډه وکړه. په دې ګڼګوندیزه غونډه کې د هند تر واک لاندې کشمیر کې پر آئینی بدلونونو د سینټ مشر په وړاندې د بې باورۍ تحریک ته ناکامۍ وروستو په حالاتو او د اپوزیشن مشرانو په گرفتارۍ بحث وشو. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار وایي اپوزیشن په خپله کې په یوې ایجنډا متفق نه دی، نو ولس ته بد څه رښتې وایي. تفصیل له احمد الله ورو.
پرون په اسلام آباد کې د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د هند تر انتظام لاندې کشمیر آئینی حیثیت بدلولو او حکومتي تګلارو پر ضد د اپوزیشن ګڼګوندیزه غونډه وشوه. د غونډې وروستو ګډې خبري غونډې ته مولانا فضل الرحمن وویل د حکومت پر ضد به په اسلام آباد کې درنه ورکوي او نیټه به یې د اگست په 9 ټاکي. ټول ګوندونو په دې اتفاق کړی دی چې په ګډه سره به اسلام آباد ته راځو او د حکومت خاتمې لپاره به خپل کوششونه کوو. موږ رهبر کمیټه ته ویلي دي چې یو اونۍ کې دننه د چارټر آف ډیمانډ جوړ کړي او هر ګوند په کې خپل سفارشات ورکړي چې بیا کله موږ اسلام آباد ته د مظاهرې لپاره راځو نو چې د ټولو ګوندونو متفقه غوښتنې وي. موږ د رهبر کمیټې غونډه د اګست په 6 را بللې او په 9 اګست به اپوزیشن مشران یو وار بیا رایوځای کیږي چې چارټر آف ډیمانډ او اسلام آباد مظاهرې لپاره په ګډه سره تګلاره جوړه کړو.
د
اګست په 19 شوې ګڼګوندیزې غونډې ته د مسلم لیگ نیم مشر شهباز شریف د ناروغۍ او د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د خپلو مصروفیتونو له وجې نه ورغلي، خو پلاوی یې پکې ګډون وکړو. له دې علاوه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند محمود خان اچکزی، نېشنل پارټۍ میر حاصل بزنجو، د قامی وطن پارټۍ آفتاب احمد خان شیرپاو او د عوامي نېشنل ګوند امیر حیدر خان هوتی او میا افتخار حسین نه علاوه د ځینو نورو ګوندونو مشرانو او غړو هم په غونډه کې برخه اخیستې وه. د سینټ مشر پر وړاندې د بې باورۍ تحریک ناکامی په حق له د ایوی پښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن وویل د سینټ چیرمن په انتخاباتو کې چې څه وشول نو دینه اندازه ولګوي چې د 2013 په انتخاباتو کې به څه شوي وو. موږ هر ګوند ته دا ویلي دي چې پاکي او رڼې پلټنې دي وکړي او چې هر څوک مجرم وختونو پر ضد دې ګامونه پورته کړي. د ذکر دا چې په جولای کې اپوزیشن د سینټ مشر صادق سنجرانی پر ضد د بې باورۍ تحریک وړاندې کړو، خو په سینټ کې د اکثریت باوجود بریالي نشو. د اګست په لومړۍ نیټه شو انتخاباتو کې د سنجرانی په مخالفت کې 50 سوټونه اچول شوي ول، خو اپوزیشن ته د تحریک بریا لپاره 350 سوټونو ضرورت وو. د ناکامۍ وروستو اپوزیشن ګوندونو اعلان وکړو چې د هغو 4 سیاستوالانو ضد به اقدام کوي چې د پټې رای اچونې پر مهال یې د سنجرانی په حق کې ووټ ورکړی وو. بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس عاشقاوان د اپوزیشن غونډې په اړه په ټویټر په بیان کې لیکلي د اپوزیشن دا غونډه د خپل منځي سیاست یو نوی قسط وو. نوموړي زیاته کړې یو بل ته رښتیا نه ویونکي به اولس ته څه رښتیا ووایي، ځکه چې د مولانا صاحب ایجنډا بیله او د پیسه بچاو پارټیانو ایجنډا بیله ده.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
د پاکستان د بهرانو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي چې وزیر اعظم عمران خان د امریکا له صدر ډونلډ ټرمپ سره یو ځل بیا په ټلیفوني خبرې کړې دي او د هند تر انتظام لاندې کشمیر په شخړې په دغه ټلیفوني خبرو کې خبرې اترې کړې او دوی هیله مند دي چې امریکا به د پاکستان او هند ترمنځ د موجوده تاوتریخوالي او د کشمیر مسلې هوارولو کې خپل رول ولوبي. له دې وړاندې وزیر اعظم عمران خان د اگست په 14مه هم د صدر ټرمپ سره د کشمیر په معاملې خبرې کړې وې. بلخوا نوې ډیلی د کشمیر په اړه عیني بدلونونه خپل کورنۍ موضوع بولي. نور تفصیل له احمد الله نورو.
د اگست په 19مه په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وویل د اگست په 14مه د وزیر اعظم عمران خان د ډونلډ ټرمپ سره خبرې شوې وي او وزیر اعظم نوموړی د کشمیر په معاملې د پاکستان د دریز نه خبر کړو. نو صدر ټرمپ ورته وویل چې په دې معاملې به د هند وزیر اعظم نریندر مودی سره خبرې کوي او پرون د ګل پورې صدر ټرمپ د هند وزیر اعظم سره خبرې وکړې او ورته یې وویل په سیمه کې چې کم تاوتریخوالی رامخې ته شوې نو په هغه کې د کمې وکړې شي ځکه چې د سیمې امنیت په هر صورت په ځای ساتل پکار دي. د نوموړي وینا وه نریندر مودی سره د خبرو وروستو صدر ټرمپ د وزیر اعظم عمران خان سره یو وار بیا خبرې وشوې. وزیر اعظم صاحب د پاکستان دریز ډیر په وضاحت سره بیان کړو او صدر ټرمپ یې د هند حکومت لخوا پورته کړی شو ګامونو وروستو د سیمې حالاتو نه خبر کړو او په ښکاره توګه یې ورته وویل چې په 15 اگست هند چې کوم ګامونه پورته کړل نو د هغې وجه نه یې دا سیمه د خطراتو سره مخ کړه ځکه چې هند دا ګام یو طرفه پورته کړی او دې په شای ځینې مقصدونه وو. لومړی دا چې کشمیر په نړیواله کچه یوه متنازعه سیمه ده نو دې ګام له وجې هغوی ورله ځانګړی آئینی حیثیت بدل کړو. دویم دا چې هند یاد سیمه کې مسلمانان د اکثر اقلیت نه په اقلیت کې بدلول غواړي نو دا هر څه نه صرف د ملګرو ملتونو د قراردادونو بلکې د نړیوال قوانینو هم خلاف ورزي ده. بلخوا نوی ډیلی په کشمیر کې بدلونونه خپل کورنۍ موضوع بولي او د بارنو چارو وزارت ویان رویش کمار د اگست په 9مه خبری غونډې ته په وینا کې وویل پاکستان د کشمیر د ځانګړي حیثیت د ختمولو په اړه د هند د پریکړې حقیقت باید ومني او د دوی په کورنو چارو کې له لاسوهنې دې ډډه وکړي. د ذکر دا چې د هند د کورنو چارو وزیر امیت شاه د اگست په 15مه د اپوزیشن احتجاج سربیره د کشمیر د ځانګړي آئینی حیثیت ختمېدو اعلان وکړو او وی ویل چې اوس به جموں او کشمیر او لداخ د مرکز تر انتظام لاندې دوه سیمې وي. له نوي بدلون سره سم د هند اساسي قانون په کشمیر کې عملی شوی دی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت موده نور درې میاشتې درې کاله غځولې وای دا فیصله یې د سیمه ییز صورتحال په بنیاد کړې. جنرال قمر جاوید باجوا د 2018 کال د نومبر په 9مه د دریو کالو لپاره د پوز مشر ټاکل شوی و او د روان کال په نومبر کې د کار موده پوره کېده. دا چې کارپوهان د پوز د مشر د مودې غځولو دې موضوع ته څنګه ګوري سراج زیر معلومات راکړي.
د اگست په 19مه اسلام آباد کې د وزیر اعظم له دفتره جاری شوی نوټیفیکیشن کې ویل شوی وزیر اعظم عمران خان د پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت مده تر دریو کالو نور غځولې. یاد دی ویل دی وړاندې په لومړي ځل د پاکستان پیپلز پارټي جمهوریت حکومت د جنرال اشفاق پرویز کیانی د پوز د مشر په هیڅ د ملازمت مده غځولې و او دارنګ جنرال قمر جاوید باجوا دویم د پوز مشر دی چې د چا د ملازمت مده غځول شو. لمشال ریډیو سره خبرو کې په اسلام آباد کې پوست پخوانی افسر لیفټیننټ جنرال طلعت مسعود ویل د تیرو حکومتونو په پرتلا دا وخت د سیول او عسکري مشروالۍ خپلو کې تعلقات ډیر ښه دي او بل دا چې د منطقې پر روانو حالاتو هم جنرال باجوا ډیر ژور نظر لري. نو ځکه وزیر اعظم عمران خان دا فیصله وکړه او د دې په منطقې ډیر ښه اثر پریوزي.
میرا خیال میں جو بہت اہم چیز ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جس قسم
سے فکر کوم چې دا وخت تر ټولو اہم کومه خبره ده هغه دا چې سرنګ د پاکستان د امنیت صورتحال دی او بیا د هندوستان لخوا چې په کشمیر کې کومې کاروایانې دي او د پاکستان سره چې کومه مسله ده او د دې سره سره دي او یره د چې داسې نوی چې جنگ شروع شي او د دې سره سره د افغانستان چې کوم حالات دي او د طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو اترو سلسله چې کوم ځای ته رسیدلی نو دا ټولې داسې خبرې دي چې د جنرال باجوا پکې ډیر لوی کردار دی. نو دغه ته پکې تو عمران خان سوچ کړی چې د نوموړي د موده وغځول شي. بل پلو په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار شمیم شاهد هم په دې اړه مشال ریډیو ته اووی.
وزیراعظم عمران خان دا فیصلہ کا یو خواہ دا پاکستان پیپلز پارٹی دا رہنما او پخوانی وزیراعظم راجہ پرویز اشرف پگڈون حکومتی وزیران استائیلی ویلی دی چی حکومت دا فیصلہ دا ملک دا استحکام پا غرض کری. نوبل پلو بیا عوامی نیشنل پارٹی پا یو بیان کی بدی نیوکی کری.
مشال ریڈیو تا غوږی اوریدونکو په پښتونخوا کې درې نیمې بجې شوې دي. له احمد شاه زمي د خبرونو لنډی زورو.
پرون د افغانستان د خپلواکۍ او غلام خان بندر کې پر ځینو مالونو د لیږد بندیز ختمېدو په خوشحالۍ کې د ډیورین کرښې دواړو خواو ته پرتو ولسنو جشن ولمانځي او یو مشترکه غونډه وکړه. سوداګر وایي په تجارت سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښه کیږي او دوی تمه لري چې غلام خان به اوس څلور ساعتونه د تجارت او د ملز د تګ راتګ لپاره وکارول شي. د بوستان په مرکز کوټه او نور سیمو کې نن په لسمه ورځ هم د ځوانو ډاکټرانو احتجاجي کاربندیز روان دی. دوی له تیرو دوو ورځو راهیسې او پی ډیز هم بند کړي چې له وجې خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. په خیبر پښتونخوا کې له آفتونو سره د مبارزې د ادارې مشر پرویز خان پر مشال راډیو ته وویل خلکو ته د سیلابونو خبرداری ورکړي او ورته یې ویلي چې بیدار دي اوسي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پرله پسې عملیات په نتیجه کې د داعش وسله وال ډله کمزورې کړې ده. د دغه وزارت ویاند روح الله احمدزي تېر ماښام مشال راډیو ته وویل چې د داعش په ګډون د ټولو وسله والو ډلو پر وړاندې بریدونه دوام لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي هغه پرون د هند او پاکستان له مشرانو سره د کشمیر د کړکیچ د نرمولو په اړه خبرې کړې دي. نوموړي په ټویټر لیکلي د خپلو دوو شو ملګرو هند او پاکستان له وزیر اعظمانو نریندرا مودي او عمران خان سره د تجارت ستراتیژیکي ملګرتیا او په تیره بیا د کشمیر د تناو کمولو په اړه غږېدلې دي. د سپین پولیس او سفارتي سرچینې وایي چې په دغه هیواد کې د افغانستان سفیر لوچل شوی دی. د پولیسي ویاند وایي چې بریدګر د اګست پر 13 د بارسلونا ښار په مرکز کې په یوه کوڅه کې د همایون رسا د قیمتي سات اخیستلو لپاره هغه پر مځکې ټیل وهه. په میډر کې د افغان سفارت یوې سرچینې ویلي چې رسا په پښه کې معمولي زخمي سوی خو جوړ دی. او امریکا پرون د ایران په شمول د مدیترانې سمندر ټولو بندرونو ته خبرداری ورکړ چې د ایران تیل لیږدونکي بیړۍ سره د مرستې نه کوي.
احمد شاه زمي او چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوه وسر ته نجيب امیر د مشال رادیوي مجله وړاندې کوي چې دا ځلې پکې د بنو د جاني خيلو د یو شاعر هنرمند او خبريال فدا افغان سره د هغه په ژوند او کار خبري کړې دي.
د مشال رادیوي مجله د مشال راډیوی مجلې ګلو ناوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه ومني. دا اونۍ درته په خبرونه کې د بنو د بیوی نوې ادبي او هنري سیرې فدا محمد فدا سره چې د فدا افغان په نوم هم شهرت لري مرکه لرو. د خبرونه په منځ کې دا غوې له شیرونو او سندرو هم خو نه خسته شي نو را سره پاتې شي. د مشال راډیوی مجلې دا غنه ووري په سر کې ملما د ځان په اړه معلومات درکوي او بیا ور سره بندر کو.
جی زما نام فدا محمد دا فدا تخلص کارم د خیبر پختونخوا د سیمې د بنو د ضلع سردل تاوس دا مرګر شوی د پکې جاني خیل د وزیرو علاقه د قبایلی سیمه ده. په جاني خیل کې هندي خیل کلای دی زمونږ. تعلیم میں تر سوار لسم پورے دے شاعری کا ما شوقیا کلا کلا ہنتر دے ہنر مندی کا ہم واڑا ہوں کنا خپل غزل یا سندر ریکارڈ کرنا. تر اس پورے میں پرائیویٹ ٹیچنگ کا والا استاذی میں کا والا دل تکلی کے اور صدا کال تم رکھے گی چ خبر علی ہم کا ہم اور سرا پاکستان دا مختلف اخبارونو چینل سره د خبريال په اسکار کوم.
فدا صاحب لوړکوالی په دې چې یو ورځ به هنرمند شاعر یا خبريال جوړیږي؟
اره زما خپل لاله زما پلارم شاعر و کنه، نو هغه به زمونږ دکان و زه ډېر ورکوټه وم، تقریبا په دریم کې وم که په دویم کې وم، نو پلار به مې د افګار بخاري صاحب د دمساز مروت هغه به یې ژغولې سندرې او غزلې د افګار بخاري صاحب کلام به ما ته پلار ته به مې ډېر خوند ورکوه. پلار به مې دکان کې نه و نو ما به هغه اورېدلې، نو افګار هغه تخلص به مې چې واورېدو زما په زړه کښې دا خواهش پیدا شو چې داسې چې چېرته زما سندرې چا ریکارډ کولی او کولی زمزمه کولی زه په کښې یادېدی، نو دا خو به ډېر خوند وکړي.
صحیح. نو بیا څنګه وتوانېدی مثلا شاعري مو څنګه شروع کړله؟ پلار دې تا ویلي چې هغه شاعر و اوس ژوندی دی هغه، او د پلار نوم مو څه وایه؟ هغوی در سره کومک وکړو که ادبي جرګو ته لاړې راغلې؟
نه، پلار خو مې اوس وفات شوی دی، د دنیا نه تللی دی، دوه میاشتې کېږي درې.
الله دې وبخښي.
اول غزل مې مات ګوټه غزل شانتې مې لیکلی و، غزل نه و ماته اوس هم یاد دی هغه چې معشوقه خو داسې نه وي لکه ته او ناشنا خو داسې نه وي لکه ته سره سم هم نه و. نو هغه ته یو ملګری مې و، هغې باندې مې وکتلو و چې دا خو د چا شاعر شاعري ده او ډېره ښه شاعري ده، بس ما ته یې خوند راکړو. نو د ځان سره مې خپله هغه زده کړې ده، څه داسې نه و چې ادبي محفلونو ته خو ډېر وروستو لاړم. پلار مې رانه یوه کاپۍ سېزلې وه، ما به په کاپۍ کښې شعرونه لیکل څلورم پنځم جومات کښې وم، نو پلار مې هغه کاپۍ کتلې وه، نو هغه یې اور ته غورځولې وه چې ته به سبق وایې شاعري به نه کوې.
جالبه ده، هغه په خپله شاعر و او په دې خپه شو چې تاسو ولې شاعري کوئ؟
او شاعر داسې شاعر و چې اوس یې ډایري شته، هغې کښې څه شعرونه مېرونه یې، خو هغه شوقیه شاعر و اول ځوانۍ کښې که نه، نور یې بیا ورته پام نه و کړی. ایف سي کښې نوکر و، نایب صوبېدار ریټایر شو، اوویشت کاله یې سرویس کړی و، نو بیا شاعري ته دومره پام نه و کړی. او زما ذهن ډېر تیز و، د ورکوټوالي نه ما به په هر کلاس کښې اول نمبر اخېستو، پوزیشن به مې اخېستو، نو د پلار مې پام دې ته و چې کوندې په ژوند کښې څه نور څه ځنې جوړ شي، که نه شاعر جوړېدل یې نه غوښتل. شاعر باره کښې د هغه خیال خدای خبر چې څنګه و، ما ورسره په هغه وخت کښې خبرې نه شوې کولی.
صحیح. او ولې مو ډېرو هنرونو ته لاس واچاوه؟ فکر مو نه کوه چې که یوه لاره ځان ته وټاکئ په هغې کښې به تاسې ډېر کار وکولی شئ، ډېر به وځلېږئ؟
اول ما تشه شاعري کوله که نه، او د خبریالۍ مې شوق و، هنرمندي خو مې بېخي په سوچ کښې نه وه. بیا یوې مشاعرې ته تللی وم ډومیل ته، بیا هلته کښې دا مزاحي شاعري ډېره زیاته کېدله، سنجیده شاعري چا نه کوله او زما سنجیده وه. نو ما د ځان سره سې سوچ وکړو چې دا سنجیده شاعري که خلکو ته ته ووایې او په چا به ښه نه ولګي. نو په ډومیل کښې ما هلته کښې ترنم کښې غزل شروع کړو، نو ترنم کښې چې ما غزل شروع کړو هغه خلکو ته یې دومره خوند ورکړو، زه ډېر ورکوټی وم هلته کښې. دا څه ده دوه زره خبره ده، دلته پاکستان کښې د مشرف دور و که نه، د هغه حکومت و. نو په هغې دور کښې زه تللی وم، زمونږ په کام باندې څه خبره هم وه، څه تنظم مو کړې وه د چا سره، نو زمونږ د کلي د وطن خلک نیول هم شول، خو زه په پټه تللی وم ډومیل ته. نو هغه ترنم مې چې وکړو د خلکو په فرمایش باندې درې ځله بیا زه سټیج ته وغوښتی شوم او درې ځله یې راباندې په ترنم غزل وې. نو دا ترنم بیا زما دومره مشهور شو چې اوس هم رانه چېرته مشاعرې ته ځم د ټولو خلکو شاعرانو دا هیله وي چې ترنم باندې غزل وایم. نو هغه د ترنم نه بیا ما یو ځل شوقیه مې هسې خپل غزل یو ریکارډ کړو دلته نورنګ کښې سټوډیو کښې مونږ سره نږدې دی، بس خلکو ته یې خوند ورکړو. اوس خو نورې ګانې داسې نه ریکارډ کوم، خو دا انقلابي سندرې چې وي اکثر مې خواهش دا وي چې خپله مې ریکارډ کړي، ماته خپله مزه راکوي.
صحیح. نو بیا د موسیقۍ لاره کښې به چا در سره کومک وکړو؟
سټوډیو ته هغه خپل لاړم، اول خپل تللی وم که نه، ورځ کښې بیا د سید ولي زمونږ کلیوال دی، ما باندې ډېر ښه لګي، یوازې را باندې ډېر ښه لګي، او تاسو هم اورېدلی دی تاسو د
زمونږ راډیو نه سندرې خپرېږي د هغه او د عظیم الله.
نو د هغه سره بیا ځان مې یو قسم وتړلو، د هغه سره به مې ناسته پاسته کوله او بیا د هغه نه مې څه زده کړه وکړله، او ما به ورپسې دا شاید حکومت نه کوي چې یو سندرې وایي میدان کې بده سندرې ویلې او
کورس کې ورسره ته ویني.
جی جی کورس خدا سے نشم ورته ویل حکومت به مې کولو کنه ځکه چې دته په تکلیف وو په ولاړې به درې ویلې میدانی پروګرام به ما به چې ورپسې دا انتره راخیسته نو دته به هغه لږ د سا اخیستلو موقع ملاو شوه نو دته یې مزه ورکړه د بعد د ده ځان سره ګرځولم او سټوډیو ته اوس ګډه ځو او راځو او یو بل نه زده کړه کوو دای زمانه کوي زه د دننه کوم او داسې کار روان دی.
صحیح. نو تاسې د سید ولی سره جوڑا سندری هم ویلی او ځان له هم ویلی نو دا کلیپونه دي چې ته پورا کیسټ هم راغله
پورا کیسټ خو نه راځي او کلیپونه ای ویډیو مونږ جوړو کول ته چرته سندری ریکارډ کو جوړه مې ور سره اکثر ټاپې خپل ټاپې او ټاپې زم ور سره کړي دي او سندری مې هم ور سره ریکارډ کړي دي خو کوشش مې دا وی چې دوالی زما شاعری خپل ریکارډ کی خو بیا کله ور یو نیم داسې سندره یا غزل وی چې د ملګرو خواهش وي چې مونږ یې جوړه ریکارډ کړو بیا به مزه زیاته وکړي. عظیم الله عظیم هغه او هغه مې شاګرد دی سکول کې مې شاګرد و ادبي ناسته پاسته مو په یو ځای سره کړې ده او یوه خبره ما زمانه هېره شوله چې په شاعري کې زده کړه یا د شاعري پښتن یا د نوې شاعري نوې دور چې کوم جدید ادب دی د دې نه ځان خبرول او په شاعري کې پرمختګ یا څه نه څه چې زده کړه ما کړې ده هغه زمونږ د سیمې او ستاسو هم ملګری دی محب وزیر صاحب د هغې دلته یو تنظیم و په بنو کې انجمن ترقی پسند مصنفین هغې ته به زه عظیم الله ورتلو نو هغې ناستې پاسې ما ته ډېره زیاته فایده راکړې ده. زه د مقصدي شاعري په کولو باندې پوه کړی یم د جدید دور شاعري باندې مخکې به ما شاعري اسې د ټایم پاس به مې ګڼلو که نه وروسته ما ته پته ولګېده دا محب وزیر صاحب د ناستې پاسې نه نه دا خو ادب ډېر لوی مقصد دی د ژوند او ادب کې ډېر څه دي او شاعر سړی ډېر څه کولی شي.
د محب وزیر ډېره زیاته ونډه ده په دې لاره کې هغه د کراچۍ نه نیولې تر خیبره پورې او همدارنګه تر چارسدې پورې وزیرستانه پورې د ډېرو خلکو فکري روزنه یې کړې ده او ما ته په خپل شخصا ډېر څه زده کړي چې د جرس مدیر او ما سره خطو کتابت کې د ډېرو ځوانانو په ځلولو کې مهم رول لوبولې. تاسو ترنم ما واورید غزل مې واورید ډېر زیات مې خوښ شو دا سندره به زه خپروم خبرونه
مقصد گل بپلا درشی افدارا ہوکا گتھے لاز ہونو باسے دے پروان نشتا تلزلا خمرا زا چنرا سے پروان نشتا تلزلا خمرا زا چنرا سے پروان نشتا اس میں زڑ صبری کی سایاری میں زڑ گئے نواری اس میں زڑ صبری کی سایاری میں زڑ گئے نواری ویزے مارا ور خوشوال زاری میں زڑ گئے نواری ویزے مارا ور خوشوال زاری میں زڑ گئے نواری سو کم پختون یم سر چچی میں زڑ گئے نواری سو کم پختون یم سر چچی میں زڑ گئے نواری ویزے مارا ور خوشوال زاری میں زڑ گئے نواری ویزے مارا ور خوشوال زاری میں زڑ گئے نواری دکلی خان یستا خانی میں زڑ گئے نواڑی دکلی خان یستا خانی میں زڑ گئے نواڑی ویزے مارا ور خوشوال زاری میں زڑ گئے نواڑی ویزے مارا ور خوشوال زاری میں زڑ گئے نواڑی سو کم پختون یم سر چچی میں زڑ گئے نواڑی سو کم پختون یم سر چچی میں زڑ گئے نواڑی ویزے مارا ور خوشوال زاری میں زڑ گئے نواڑی ویزے مارا ور خوشوال زاری میں زڑ گئے نواڑی خوشوال زاری میں زڑ گئے نواڑے ویزے مارا ور خوشوال زاری میں زڑ گئے نواڑے سو کم پختون یم سر چچی میں زڑ گئے نواڑی سو کم پختون یم سر چچی میں زڑ گئے نواڑی ویزے مارا ور خوشوال زاری میں زڑ گئے نواڑے ویزے مارا ور خوشوال زاری میں زڑ گئے نواڑے زندگی میں زڑ گئے نواڑی نور پلمبو کی زندگی میں زڑ گئے نواڑی ویزے مارا ور خوشوال زاری میں زڑ گئے نواڑی ویزے مارا ور خوشوال زاری میں زڑ گئے نواڑی
کم پختونی ام سر چچی میں زڑگے نواڑی سو کم پختونی ام سر چچی میں زڑگے نواڑی ویزے مار ور خوشوال زاری میں
دیکھا اور دن کو سندرم واوردا د فدا محمد فدا پواز چې د مشال رادیو مجله کې ور سره موږ خبرې کو د کوم سندر غاړو غګونه د خوخیږي
سندر خو می د هر چا خوخیږي پښتانه چې څومره سندر غاړي دی ټول را باندې خلګي کرم خان ډیره مزره کوي جاوید امیر خیل ډیره مزره کوي او باچا جی تاسو همکار خو چې د چا واز می هغه چا غوندې چې غونی می ورسره زیږه کیږي او جړوي می کله کله په دې شپې نه وخت کې ځان ته ولګو نه غل سید ولی اواز دی د سید ولی زغ را باندې ډیر زیات خلګي په ټول هنرمندانو کې زما زړه دردوي ماته تکلیف را کوي کله کله می وژړوي او خبر سره توی کوم
سید ولی ډیر خسته غږ لري غرنۍ غږ دی او ډیر ښه طرزونه جوړوي او د نورو ملګرو سره ما جوړه سندرې اوریدلې دي او کله به په دې پروګرام کې له خیره میلما هم کو ځکه چې په ډیرو خلکو ګران دی زما خپله شخصا غږ خوښیږي تاسو د کومو شاعرانو شعرونه زیات ویلي کنه خپل شعرونه مو ویلي تر اوسه
شعرونه خو مې ټول خپل ویلي دي او کله کله بیا تاسو غوندې یا داسې ملګری ټي وي چې زه یې خپه کول نه غواړم چې هغه راته ووایي چې دا زما غزل دی یا سندره د دا راته ریکارډ کا نو هغه دلته خپله سیمه کې د ځینې ځینو خلکو مې ریکارډ کړي دي او داسې دا نوموړي شاعر هغه مې نه دی کړی خو خپل مې په شاعرانو کې په لرو برو پښتنو کې چې زما څوک ډېر زیات خوښېږي او بې انتها مینه ورته لره ورسره لرم چېرته ملاقات هم نه دی ورسره شوی خو ټول کتابونه یې زما سره شته او شاعري یې ډېره زیاته مزره کوي هغه درویش دورانی صاحب دی ډېر زیات را باندې خلک دي د هغه نه ډېر زیات متاثر یم هغه ځنه ځنه خلک آیډیل څه ورته وایي چې زما په دې فیلډ کې دا آیډیل دی
درتوی چې په پاکستان کې د هنر قدر څومره کېږي د افغان سره
په پاکستان کې خو نور پاکستان کې زړه زیات نه يم ګرځېدل اکثر په خپل سیمه کې ډېر پاتې شوی یم خو زمونږ په پښتنو کې قدر شته خو د فنکار قدر نشته دا غد فن قدر کېږي او د فنکار چې کوم حال دی هغه دلته مونږ خپل لیدل کتل دی یو فنکار وی چې بیماری ور باندې راشي زما ډیر زړه خوږیږي ما په سوشل میډیا باندې کتل نو دا یو غنا هنرمند نه خبر شوم چې په هسپتال کې پروت دی زینا ما خستل نه غواړم د علاج څه درک نو خو هغه خو بیا خدای خیر کړو او شاعرانو نه به تاسو خبرېږئ عمر دراز مروت صاحب هغه چې په هسپتال باندې او دا یو وخت کې فضل سبحان عابد صاحب ډېر سخت بیمار و اورېدلې مې وو چې ملک ریاض د اسلام آباد والا هغه علاج وکړو نو د فنکار د فن قدر کېږي د فنکار قدر دلته د چا سره نه وي فنکار باندې ازر وخت هغه خپل کار خلک وچلوي مونږ چېرته څوک بوځي سندرې مندرې را باندې ووایي نو چې پروګرام ختم شي بیا هغه دا خپله ده سات چې کوم سامان دی هغه سماولم په خپل کو صبر تاغه هم د هغه زین نه اوچته چې یو خواته یې کنه نو د فن هغه څه فن سره خلکو مینه څه خو د فنکار قدر ډیر کم دی دلته
د افغان صاحب خبرونه به روانه وي زه د یو وخت کې ستاسو یو بل سندره خبروم د بوریدون کی ووري د سندره پس به ته زر راګرځو خو خیره
ٹھیک شو جی سامان
خبر نئے ہر سو مڑی تر تکی کی تو خبر نئے چول کلے دستر گو تصورے کی تو خبر نئے چول کلے دستر گو تصورے کی تو خبر نئے
شاعری او ژب د فدا محمد فدا په فرمایش د قدرت والی بودیخه
ملګرو د فدا افغان پواز کی سندره متاسو ووري د فدا افغان سیب تاسو سندره هم خبرېش ولی او تاسو شاعری کوي نو کې دې چې تاسو د شعر سره نمونه اوریدونکو ته وړاندې کړئ دا شی به دوی به ووري خوشاله بشي.
دا یو غزل دی او یو دوا شعرونه چې پکې ننګ پکې حیا پکې پښتو نشته پکې ننګ پکې حیا پکې پښتو نشته نور ضرورت د هغو سترګو د لیدو نشته او شیخه زړه هم صفا ساتل وي او ضمیر مطمئن شیخه زړه هم صفا ساتل وي او ضمیر مطمئن شیخه جنت تش په اوږدو اوږدو تسپو نشته او هجر دې دومره کړه مزار چې د وصال په وخت کې هیر دې دومره کړه مزار چې د وصال په وخت کې در کتل غواړم خطوان مې د کتو نشته. غزل دې چې کابل کوټه او خکولې پې خبر نه ورکوم کابل کوټه او خکولې پې خبر نه ورکوم زه چاته هم ټوکړې د خپل ځیګر نه ورکوم او یاریږم هسې نه چې دا کوونکی خفه شي یاریږم هسې نه چې دا کوونکی خفه شي ځواب د خندنۍ کیسې اکثر نه ورکوم او په مینه یې چې غواړي سر او مال به ترې نظار کړم په مینه یې چې غواړي سر او مال به ترې نظار کړم په زور خو سکه ورور ته خپل څادر نه ورکوم او کرا کړي څوک د ټول جهان لالونه ملغلرې کرا کړي څوک د ټول جهان لالونه ملغلرې والله زه پرې خبرې د دلبر نه ورکوم او د مینې کتابونه په بچیانو باندې لولم د مینې کتابونه په بچیانو باندې لولم شاعر یم تربیت ورله د شر نه ورکوم او فدا د واشنگتن او د پیرس په محلونو فدا د واشنگتن او د پیرس په محلونو د ښکلي پښتونخوا وطن یو غر نه ورکوم.
بالکل د پښتونخوا په غرونو کې داسې غمی دی لکه فدا افغان نو په دې غرونو مونږ فخر کوو. فدا افغان صاحب ډیره زیاته مننه چې مونږ سره مو خبرې وکړې د مشال رډیوې مجلې لپاره. تاسو سره به خدای پاماني کوم. په اخره کې ستاسو یو بله سندره هم اوریدونکو ته وړاندې کوم. له همدې سره به د مجلې دا ګڼه هم وتړو. کور مو ودان.
ډیره مننه چې تاسو هم لاله چې زمو خلکو ته معرفي کړم. زه دومره شاعر له هنرمند ځانته نه وایم خو دا ستاسو نظر ښکلی دی چې ماته مو دومره درنه خاکه. ډیره مننه.
تاسو نه هم مننه. ملګرو د فدا افغان په آواز دغه سندره هم واورئ او له همدې سره موږ ته اجازه راکړئ. د الله پامان.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کړم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت وو ته ورکو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبا یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.